مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلي کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربیره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
موږ هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیه ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.62 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبې د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري پښپګمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل مریض برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري. نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي، د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پرچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې، د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیوادونو څخه تامینیږي چې د چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګاله ګرځولی دی.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدوې ځینې ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرم اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو مینځل په ورځ ورځ وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې د نننه یو شمیر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځ ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړ ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتي طفله حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې خزینه حمامونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد ازم که تارم که به یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنابی لوی خودیر یخ دهی. زمون رو ماشمان رو ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډیر اسانتیا وه. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډیرو ستونزو سره مخ کړي وو. نه پوهیږو چې خپل شکایت چاته او چیرته یوسو چې ولې حمامونه تړل شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بدلیدا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یو جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظالصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښوالي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیا او اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي خو اسانه نه دي، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمیزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی وسلي اوسیدونکو واتیا کلنه ستاره هم وړیان راپیژني، هم یې د جوړولو تر سره مګاشنا کوي او هم یې د جوړولو پر مال له میلې خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه جوړولو طریقه پختلې.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخست خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې ویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ژوند دا وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډارې ور سره وتیږي بیا به هلته کېنس هغه به پاغې اول هم دغه کول اول هم لختي کې پوزی اچو نری نری اوبه راتلې هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتی هغه به بېرته په دېګو کې اچولې بیا به په هغه ګاټ باندې اچولې بیا به مې ادا ولې هغه به چې مې ادا شو بېرته په دېګو کې واچولې کور ته به م راوړې کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي مساله ګانې به م پکې ګډې کړې ښایسته پرې به م خو بیا سبیل کې په بامو باندې پوزی اوارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه غوړیان به م کنګال کړه څو لس دانې یا شل دانې غوښه کې به م واچولې هغه به غوښه کې وړیان واچول بس نغارې وو نغارې باندې به دې کښې وو بس پوخ پوخ وو بیا نغارې هم په بل مخ اړه وو کرار م دېګ پکې خو سبیل دپاره سبیل م اړه وه غرمې ماسپښینې کوو بیا به هغه سبیل چې پاتې دو دومره وړیان به پولی پولی شوي وو ښایسته ښایسته پاخه به بیا به کېنستو ماړۍ ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړۍ به په تبۍ پخه وه سبیل هم په سبیل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینې کوو یا د چکنی سره یا مولای سره یا تیشې سره م خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده هم همداسې پخېده غړي به دې واچول وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو ډېرې اوبه م واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو؟
دا وړیان مونږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری وو میله کوله خلک به م راټول کړې سرسبا به ناست وو وړیان به تیارول دغه مصالې به م ګډولې دا کار به م کوو بیا به م دیراګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې سات هم تېر وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبا چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کو سرو کی زکا دا غزمر دا پمبا و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پمبا دلتا چی مش خرچوالا دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ اوس په 1100 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سامبار رانیو سی یو غونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف چې دی په داخله یا اړې په ټکټرانو یې جوړی په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړې مداخل ګډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوښی سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00 420 22 40 00
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لخ خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومو چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا 2.5 سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې وو. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وکړلو، بیا بسل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر، تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني سنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، په هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خو خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ د دې خو زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته برا شو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده. او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم. یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نوري په څټ له خپله امر کړل، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورو یې هر څه اوري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې یوه شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشي ما هغه سوچ وکړي بل څه نه
ډېر لا ډېره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرتو زو دوام کوم نو دا به یو مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پریوی د لړمې څو یو ټول دی وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما م هغه ورځپاڼه کښې چاپ م شو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستانونه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کښې چې طنز په کښې دی یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سبک ورته بیا ووایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کښې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوي ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ووایم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کښې 100 په هغې کښې دغه 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د فیضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرضاً د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه دې ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړي د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنې کس مو سره دې چې زموږ مهاجر او مجاهد مو ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د نادو په برخه کې دا کړی دي لاندې کیسې دي کړي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملل کې سیل کې د طالبانو د حکومت په وخت کې زه بخې واجب مداري کمینادو دی په هغه باندې کې سیل کې دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه دا چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل چې هغه ناس ته روسان اغلاته نو نه ته خلک تشویقې بل اخر دا چې کابل کې هم چیزی شو در څخلاشه خو بس سیګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سی پر غوړی لنګ دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پریږي او بل اخر سیګ هغه د ایبلا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې ترجیکي کیسې لري
بله 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 ما غوښتنو دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړی دا نه نو دغه یو دغه په برواج چې ما د پاتلون ډیره غوښتل یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پاتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیرخه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې د سه هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي ولنه کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه مغز روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخت ده ځکه و دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نشې کولای وړه اشتباه چې وکړل ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی د لاندې کې سينه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې خپل جنې په لاندې کې سړي مګر هم ته ته عمل نه شي دا غي جړه دا غي ادا دا په خپل د لیکل سم چې د دې زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه غوډه هغه باید پټ مخکې نه رسواني او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه ساسي شي چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازريږي نه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډېر لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډېر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کول شم چې سړی تخته په ولاړی او عملی ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشين هغه به ډیر دقیق ډایرکټري خو زه د سې ډایرکټور مو دا ډایرکټري او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټري د ډرامس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یم، یعنی زه په دې باندې پوهیدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهیږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور یم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې سیسیم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف راپسې راغلی وو، بس ومې لیکله. د کرمی صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي جړلي وو، ته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا و په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سویا باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، خو خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولای شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولای شم چې خلک ګوري، ټول ورته وجاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
ښه، سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شعر یې. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی، او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي. چې یو انتقام نه میږي او بل د ونی مینه نو دا شیان لګي دلته کار کوم بل بل یو مجموعه د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو وښکو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له ستورو به دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادۍ میلمه
شفاله غلی عینا زبله میروم شینکی خالونه ای مردانه شفاله غلی عینا زبله میروم شینکی خالونه ای مردانه سرپته جار رو مزه زان و قربان رو مزه سرپته جار رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه راشپ و ماغرانه ای بیدوانه گوڑه سرگی می پلا ده لزده شپ ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانی روشق والا غلی ہائی نازا بلی میرا اوشن کی خالونا ہائی مرغا لرے روشق والا غلی ہائی نازا بلی میرا اوشن کی خالونا ہائی مرغا لرے شپ ما گرانے ہائے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا ارمانے شپ ما گرانے ہائے میرا بانے گوڑ شخوالا غلی ای نازا بلی میرا ومشی کی خالونا